شات راپور دی. عبدالعزیز غالب لیکلی دی له هلمند نه وای په کابل کې برید پکلاکه غندم او لوړپوړي چارواکي باید استعفا وکړي. عصمت الله افغان لیکلی وای برتانوي فوجیانو هم ډیر جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. مرتضی حسینی د غزنی له نواباته لیکلی وای د نن ورځې برید چې په کابل کې وشو دا یو تروریستي برید و. بل اوریدونکو عصمت الله افغانیار لیکلی وای ک برتانوي ځواکونو په هلمند کې جرمونه کړي دي. دغه اس ام اس دوه ځله دی اوریدونکو راستولې و. شوانی د کونړ نه لیکلی دی وای مدرسې باید عصري شي او خپل سر ته پرې نه خودل شي او ټول هغه عصري علوم او اوسنی علوم چې اړتیا ده دا پکې تدریس شي. وای له افغان وسیم څخه غواړو چې مصرف کم کړي. دا پیغام له کندهار نه محب الله راستولی. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله د خدای پاک راولي ځکه زموږ شاګردان له بهر څخه خپل هیواد ته به راستان شي او مدرسې بدلته په افغانستان کې دننه فعال شي. نورو اوریدونکو هم اس ام اسونه را لګري دي. دا چې دا اس ام اسونو ټیکس ګډوډ شوی دی نه لوستل کیږي. په راتلونکو خبرونو کې به موږ هڅه وکړو چې درته دغه اس ام اسونه هم ولولو. کریم الله ادیب یو اس ام اس را لګري له زابل نه وای ولې دینی مدرسو ته دومره پاملرنه نه کیږي لکه د استادانو معاش په نسبت او مکتبونو ته دی. دا اوریدونکو هدف دا دی چې د مکتبونو او پانتونونو په څیر د مدرسو ته هم پاملرنه وشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پان شنبه پورس په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای په نخښه شو. هغه دولس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنۍ ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې. خو د رسنۍ ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې په خېڅېړنه وخت وايي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایس ډول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کیران غړل. دا واتساب خره غلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیاته مننه. ژوند دی اوسې تاسو کوم سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص؟
دای هغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی چیرې و یو لایق سړی و او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوي. د یواد په درد درې دی په دا سال کې چې پیلمن کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې د ولایت پریږد د هلمند څخه ووځه او هغه ورته د ولایت سړی یم همدلته اوسېږم همدلته به مړ کېږم. هغه دی همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي د دې هم سنگران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایم ملګرو ته او نه هم هغه چاته رسیدلې وی چې د پیژنتې. دا یو بیل شخص و یو جبران دي شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل واد خپل سره مینه درلوده او په دې لار کې خپل ژوند هم لا تصور کړی.
دای تل یو خبره لمک سره هم کوله چې زړی غواړي تل خبرونه دی ملت لوړان دي کړی. خو ډیر کله دا خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده ک په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدس وظیفه و دای تر خو خو اما دا دردیدلو خبرونو پاړي دردیدلو خبرونو پاړي بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خو مش په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښي وو. حکومت ورته اختارونه ورکول یا به ورته زنګونه ورته راتل کبد د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبرو هغه ورته اختارونه ورکول یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کول چې دا خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچي، خو یو څه کول چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوو. د دفاع وزارت به اعلامیه خبره کړه چې نادالی چانجیر دا ټول سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې، خو دایي مجبور د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په روسیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی
دا تهدیدونه د ډېر وخت دایي سره و، هغه د کلونو رئیس دې ته رنګېدی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دا زه اوس کابل کې یم، ماته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږې چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم، یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم، خو که څه هم دا ما انځورونه پورته کړل خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نسته.
د دای صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان
مهربان
پورې مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفقې ده؟
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله بل هر څه همدېر انځلې ته خوشاله وو، دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې بدې راتلی په دالیز کې به ژغ سو د لور نارې به مور سره پورته شو، یعنی د ډېر خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا چې مور چې به کله کله یو ځای یو فلم کتی، یعنی په فلم کې د فلم د جونی وی هغه یو هدف ته رسیږي، یو ځای ته رسیږي، بیا به دا یې ولې زه غواړم، بیا به ته ولې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې انجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نمبر باندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاغلی و، فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي دا تشه ډکېدای شي؟
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بی سواده وي، که سواددار وي، که هر ډول سړی. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدف پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه شو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختي نرمي واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کړي. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي، پلار مې هم وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو داسې حالت تر اوسه پر من نه راغلی. مور ته کورنۍ دملا تېر و، مور دپاره کار څو مور که ټول ډول سړی هم د هغه ځای نه شي نیولی، د هغه په څېر مهربانه نه شي کېدلی.
ډېر کله چې سړی په ژوند کې د تنګ سیاو یا ډېر خراب حالت سره مخامخ کېږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي، همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي. دایي همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دایي صاحب د ساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه، هغه ځای پرېښود، د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي، نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږدئ ولایت ولاړ شئ کابل ته؟ څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی، کچا پونتون ویلې دی، کارته ویلې د د پملاتړ او د د پاتې ویلې دی. کله چې جنگونه پیل شول زموږ ډېر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزمو کورنۍ هر څوک هغه مور ټول رااله، یعنی په څلور وتا کځای دی موږ ټول همدلته مو کځای نو خیمه مو ول راته ویل چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو کمړه کېدل همدلې مړه کېدو که ژوند هم دلې به ژوند کېدو. خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم، نه هم موږ دا ویل چې تاسو ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول حالات همدا مساعده دلې به اوسېږو.
ډېر کله د دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي، که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې، ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نشي راکولی چې زه دایي ما ته څوک نشي راکولی، زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي، نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا. بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی د اړتیا نهشته چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتنه کېږي د څه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې هیله چې ژوند به مو ختريږي د تاندې څنګه ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په